گاغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادم يم. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واره. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دی چې د داعش هغه پلان شنکړی دی چې غوښتل د افغانستان شمالي او مرکزی ولایتونو ته خپل فعالیتونه وغځوي. د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد نن یاغیانو ته عمومي عفو اعلان کړه، او پاکستان وزیر مهاجرو ته د نوملیکنې دپاره تر دوشنبه پورې وخت ورکړی دی. په دې خبرونه کې پر راپورټونو علاوه د آشنا ټیک پروګرام لرو. ټیکنالوژي او مورنۍ ژبه، د معلوماتي ټیکنالوژي په دوره کې ملي او سیمه ییزو ژبو ته څنګه کار کولای شو، نن د آشنا ټیک په پروګرام کې په همدې مسلې د میلمنو سره غږیږو. د خبرونې میلمانه د معلوماتي ټیکنالوژي سیرونکی او بلاګر قدرت الله هیوات پال دی. د پروګرام کوربه روحان نورزاده. خو اوس زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دی چې د داعش هغه پلان شنکړی دی چې غوښتل یې د ننګرهار د ولایت لارې د کابل په ګډون د افغانستان شمالي او مرکزی ولایتونو ته خپل فعالیتونه وزندوي. د دفاع د وزارت نطاق دولت وزیري نن په کابل کې خبریالانو ته داسې وویل،
ګرار کې داعش ډیر لوی پلان درلوده. هغه پلان دا و چې د شنوارو وو ولسوالۍ خپل مرکزونه وګرځي. په درې ساعتو کې دوی کولی شي چې د تیرانا د پاکستان هغې خوانه دوی اکمالات وکړي په موټر کې ننګرهار ته وو ولسوالیو کې. بیا د چپرهار ولسوالۍ د اګام په چیر د خوږیانیو شیرزاد اسارک داعش پلان درلوده چې د ازرې له لارې کابل ته نفوذ وکړي، د سروبي او د تګاو له لارې کاپیسا ته نفوذ وکړي، او د ننګرهار له لارې د مومندرې او د دې له لارې کونړ ته، او د کونړ نه نورستان ته، نورستان نه بدخشان ته نفوذ وکړي.
جنرال وزیری وویل چې په کوټ کې د داعش د مرکزونو په لمنځه وړلو سره افغان قواوو د دغې ډلې دا پلان شن کړ. د ملي دفاع د وزارت نطاق چې ویلي دي چې په کوټ کې د داعش د ماتې وروسته اوس افغان ځواکونو خپل عملیات د دې ولسوالۍ په گاون کې د هسکې مینې، سپین غر او چین ولسوالیو ته غځولي دي. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په ترسره شوو عملیاتو کې د داعش او طالبانو اوولس لوړ رتبه قمندانان وژل شوي دي. د فاریاب د ولایت د امنیه مسؤلینو ویلي دي چې د ګلجان په نوم یوه 22 کلنه ښځه چې د یو هلک سره د تلیفوني اړیکو په لرلو تورنه وه، د دغه ولایت د پښتونکوټ په ولسوالۍ کې وشتل شوې او وژل شوې ده. د فاریاب د ولایت د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش د امریکا غږ ته وویل وژل شوې ښځې له دې مخکې هم له یو شمېر نورو کسانو سره تلیفوني اړیکې درلودې او له کوره تښتېدلې وه، خو دا ځل ناپیژندل شوو وسلوالو هغه مهال د پښتونکوټ د ولسوالۍ په چکماخ کې وویشتله او وی وژله چې کور ته د سنېدو په حال کې وه. د هغه په وینا د وژل شوې ښځې میړه د کار دپاره ایران ته تللی دی. د سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي چې دغه ښځه د یو سیمه ییز قومندان لخوا وژل شوې ده، خو هغه دا تورونه رد کړي دي. پاکستان تر دوشنبه پورې وزیر کډوالو ته د نوملیکنې دپاره وخت ورکړی دی. په پاکستان کې چارواکي وایي چې د وزیرستان هغه کورنۍ ته چې په افغانستان کې دي تر دوشنبه پورې وخت ورکړی دی چې پاکستان ته دي د بیرته سنېدو لپاره نمونه ولیکي. د څو میاشتو رئیس پاکستان کوشش کوي چې د وزیرستان هغه اوسیدونکي چې خوسته او راوختي دي بیرته خپل کورونو ته ستانه شي. پاکستانی چارواکو د چهارشنبه پورې رسمن اعلان وکړ چې دغه کورنۍ دي د اگست تر اوله پورې خپل نمونه ولیکي او فورمې دي حکومت ته مقاماتو ته وسپاري. د وزیرستان د دغو کورنیو زنو کسانو د خوست د ولایت د ګربز په ولسوالۍ کې چې د ګیلان په کم کې اوسیږي د امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکو کې ویلي دي چې تر څو په وزیرستان کې ورته د ژوند صحیح بندوبست ونه شي دوی بیرته پاکستان ته نه ستنیږي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. په افغانستان کې داعش په سوریه او عراق کې د داعش سره مستقیم ارتباط لري. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو قومندان ویلي دي په افغانستان کې د داعش حضور په مستقیمه توګه په سوریه او عراق کې د داعش د ډلې سره ارتباط لري. امریکایي جنرال جان نیکلسن د اسوسییټډ پریس خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د داعش وسلوال په عراق او سوریه کې د داعش د مشرانو سره مالی، مخابراتي او ستراتیژیک ارتباطات لري. نیکلسن ویلي دي چې په افغانستان کې د داعش څنګه د دغه ډلې د هستې سره ارتباط لري. د پاکستان د ماډل د سوشل میډیا مشهور سری قندیل بلوچ مور ویلي دي چې زوی خپل خور ځکه زندې کړي د چې ملګرو یې ورته د هغې د بد سلوک پیغورونه ورکول. انور وای د فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي دي چې زوی محمد وسیم قندیل د کورنۍ د بدنامولو په خاطر وژلې ده. انور وای ویلي دي زوی مې لور د خپل ملګرو د پیغورونو له امله وژله. ملګرو یې ورته ویل چې هغه ستا په غیرت لوبي کوي. د محلي رپورټونو له قراره وسیم ونیول شو او د شنبه په ورځ اعتراف وکړ چې خپل خور ماډل فوزی عظیم زندې کړې ده. مور ویل دي چې د هغه په حق کې د عدالت او انصاف په باره کې ما سره الفاظ نشته. د زامنو نامه هغه د پیسو په شمول په منګ ډیره مهرباني کوله. لږ تر لږه لس دولس خپل خپلوانو سره کومک او اوس نه پویږي چې دا کورنۍ به د قندیل بلوچ لمرست نه څنګه چلیږي. د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد نن د پنځشنبه په ورځ یاغیانو ته عمومي عفو اعلان کړ چې په راتلونکو دریو میاشتو کې خپل وسلې او ځانونه مقاماتو ته تسلیم کړي. د عمومي عفو نه علاوه اسد او د روسیې د دفاع وزیر شرګو شوګیو او د روسیې حکومت به د حلب د محاصره شوي خارګوټي د څلورو لارو نه درې لارې ملکی خلکو او هغو یاغیانو ته پرانیزي چې غواړي خپل وسلې په ځمکه کېږدي او بله لاره به اغه یاغیانو ته پرانیزي چې غواړي د خپل وسلو سره وتښتي. د روسیې د دفاع وزیر په تلویزیون کې ویلي دي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به د حلب د خارګوټي نبار ډیر زر د بشري مرستو پراخ عملیات شروع کړي چې د اغه خلکو سره چې د تروریستانو لاسه تښتیدلي او تروریستانو يرغمل کړي دي او همدغه راز اغه جګړه مارانو سره کومک وشي چې غواړي د جنگ نه لاس واخلي او خپل وسلې په ځمکه کېږدي. د روسیې د دفاع وزیر ویلي دي چې د مسونو لارونه علاوه به د حلب د خار نه د باندې ډوډۍ او ضروري مرستې موجود وي. د سوریې حکومتي قواوو د حلب د خارګوټي د بیتنیولو لپاره دغه خار د ډیر وخت راهیسې محاصره کړی دی. ویل کیږي چې لږ تر لږه 2.5 لک ملکی خلک په دغه خار کې محاصره دي. د ترکیه قریب نیمایي عالی رتبه جنرالان د جولای په اول ورځو کې د ناکام کودتا په ارتباط د کارونو نه برطرفه شوی دي. د ترکیه په پاوس کې د بنظمۍ باوجود کوردی یاغي ډلې پی کی کی غټه حمله نه دي کړې. په داسې حال کې چې د ترکیه د کوردستان طرفدار لوی ګوند د نورو مخالف ګوندونو سره یو ځای شوی دی. دا اوازې مخ په زیاتې دوه دي چې د ترکیه د حکومت او د کوردی یاغیانو ترمنځ د سولې زندیدلې خبرې کېده شي بیرته شروع شي. جنرال ادم حدود د ترکیه د دویم قولی وردی قومندان د ترکیه په نظامی سر منصبانو کې یو ډیر عالی رتبه کس دی چې د کودتا چانو په جمله کې بندي دی. د عراق د بابل په ولایت کې به د تروریستانو کورونه وران شي. د عراق په مرکزی ولایت بابل کې ولایتي شورا داسې یو قانون تصویب کړی دی چې که په چا باندې د تروریزم جرم ثابت شو هغه به د کورنۍ سره د دغه ولایت نه ایستل کیږي او کور به یې ویجاړیږي. او نن د امریکا دیموکرات ګوند د کنوانسین په څلورمه او اخیری ورځ هیلری کلینټن وینا کوي. هیلری کلینټن د امریکا په تاریخ کې لومړی ښځه ده چې د یو لوی ګوند لخوا جمهوری ریاست ته کاندیدیږي. هغه به نن ماښام جمهوری ریاست ته خپله کاندیدی ومني او بیا به وینا وکړي. جمهور رئیس اوباما پرون کنوانسین ته په وینا کې وویل چې د سپینې ماڼۍ لپاره تر هیلری کلینټن بل مناسب کس نشته دی. د امریکا د دیموکرات ګوند د ملي کنوانسین په درېیمه ورځ جمهور رئیس اوباما خبرې وکړې او په وار وار د امریکایانو نه وغوښتل چې هیلری کلینټن ته رای ورکړي چې جمهور رئیس شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمیاو نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. لږ وروسته البته د رپورټونو نه پس د آشنا ټیک پروګرام لرو. د معلوماتي ټیکنالوژي په دور کې ملي او سیمایزو ژبو ته څنګه کار کولای شو نن په همدغه مسلې د ملمنو سره غږیږو. د پروګرام کوربه روخان نورزاده کولای شي وروسته خبرونه ته تلیفون وکړي او خپل پوښتنې مطرح کړي. د سټوډیو نمبر دی 202 شپږ یو نه یو دېش شپږ دیش. مننه چې خبرونه کې برخه اخلي او خپل پوښتنې مطرح کوي.